د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سرټکی. د پاکستان پوځ وایي د امن پر ځای کولو لپاره د عزم استحکام په نامه اعلان شوی پوځي عملیات ضروری دي. د خیبر په جمرود کې خلکو د عزم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی او د اسرائیل وزیر اعظم په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ د اعلان شویو عزم استحکام عملیاتو او د تحریک انصاف خلاف د کاروایی کیدلو دفاع کړې ده. د پوځ ویاند میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 2 په راولپنډۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې عزم استحکام عملیات ډیر زیات ضروري دي، خو دا به د ده په وینا یوازې پوځي کاروایی نه وي بلکې ګڼ اړخونه لري. د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان وکړ چې د عزم استحکام په نوم پوځي عملیات پیلوي، خو زیاته کړه چې دا عملیات به د تر ډیره هدفي بڼه ولري او خلک به کډوالۍ ته نه مجبوروي. شریف په دې اړه وویل چې پخوا به سیمې له وسلوالو پاکې کړل سوې، خو پوځ به هلته نه پاتې کېده. د نوموړي په خبره دا سم کار نه و او په کار ده چې پوځ په هغو سیمو کې پاتې سي تر څو سیمې بیا د وسلوالو لاسته ورنسي. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې د پولیسو پر موټر سوي 14 کې 3 پولیس سرتیري ژوبل سوي دي. د سیمې د پولیسو ویان ظهیر اپریدي مشال رډیو ته ویل 14 د جولای پر 2 غرمه مهال د تیرا درس جماعت پلس سره نږدې سوي چې پکې د تیرا څیړی کنډاو پولیسو انچارج خوشحال امین او ورسره 2 پولیس سرتیري ژوبل سوي دي چې د دې برید ذمہوري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړي او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر ځای دي د ترهګرۍ ضد پالیسۍ بدل کړي. د جولای پر 1 په دې احتجاج کې شامل د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد اپریدي مشال رډي ته وویل چې نور پر خپله خاوره عملیات او جنگونه نه مني.
موږ نور دغه متحمل کېدای نشو دغه د ماکو دغه اپریشن او ځکه چې درغلم بیا درغلم فقط نو مو خوخ پدې شم ویښ شه درغلم په نو مو اپریشن وشو. خلک څنګه ټارګټ کېل څنګه شوري شو یو وکورې څنګه شوري شو.
دا لغ وروسته دا چې د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د عزم استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. د پاکستاني پوځ ویاند ویلي چې د پاکستان آئین هر چاته د بیان ازادي ورکوي، خو د پوینا د ډیجیټل ترهګرۍ کولو اجازه نسته. احمد شریف ادعا وکړه چې هر هغه څوک ترهګر دی چې پر انټرنیټ د امنیتي ځواکونو خلاف خلک پاروي او په ولس کې ویره خپروي. نوموړي زیاته کړه چې دغسې انټرنیټ کارونکي او ټوپک لرونکي دواړه ترهګر پوځ په نښه کوي. احمد شریف وویل چې د ټوپک لرونکو ترهګرو پر ضد به پوځي عملیات کېدلای سي، خو انټرنیټ کارونکي یوازې د په وینا د قانون له لارې کنټرولېدای سي. د پاکستان حکومت د فروری له میاشتې راهیسې د عام خلکو لپاره پر ایکس پاڼه بندیز لګولې دي، خو حکومت او پوځ یې په خپل استعمالوي. د اسلام آباد پولیس وایي چې په اسلام آباد کې د چاپی پر مهال د تحریک انصاف ویاند رؤوف حسن نیولې دي. پولیسو رسنۍ ته په استولي بیان کې ویلي چې د جولای پر 2 د تحریک انصاف پر مرکزی دفتر چاپه ووهله او رؤوف حسن یې گرفتار کړ. بیان دا وکړی چې چاپه یې ځکه وهلې چې د رؤوف حسن په مشرۍ کې د تحریک انصاف میډیا څانګې د بیان په خپره د ریاست ضد کمپاین چلاو او پر ټولنیزو رسنیو ناسم او غلط معلومات خپرول. البته په دې اړه یې نور کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. تحریک انصاف د پولیسو د تازه دعوو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې یې د تل د ریاست ضد د ناسمو معلوماتو په اړه تورونه رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای نن د بنو له جرګې سره مذاکرات کوي. وزیر اعلی علي امین ګنڈپور پروند ویل چې د جولای پر 2 د بنو د پرلتوالو یو پلاوی ورزي او دی به هڅه کوي چې د هغوی غوښتنې پوره کړي. په بنو کې نن په 4 ورځ هم خلکو د پوځي چاوڼۍ مخې ته پرلت جاري ساتلی دی. د پرلت مشرانو د جولای پر 1 مشال رېډیو ته وویل چې هغه سرتیری دی سزا سي چې پر احتجاج کوونکو یې ډزې کړې وي. او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو په داسې مهال واشنگټن ته ځي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سږنیو ولسمشریزو ټاکنو کې له کاندیدۍ لاس په سر شوی او بل لور ته د غزې جګړه لا هم روانه ده. د خبرونو پای تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر ضلع په جمرود کې ولس د یولسی احتجاج پترس کې له حکومت د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده.
ژوند غواړي، امن غواړي، هغه د خواکي ملکیت پکار دی، هغه د خواکي حاکمیت پکار دی، هغه د خپل خاور اختیار پکار دی، د خپل وسایل پکار دی. د بنو د ولس سل په سل کې ملګری یو، تایید کوو، کومک کوو.
د خیبر پښتونخوا په ټانکی پر لټوالو له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاجي ناشته ختم کړي ده. په کراچي کې بیلابیل سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو فعالانو د بنو ولس د ملاتړ لپاره احتجاج کړي دي.
ترګری روانه ده او تر اوسه پرې امن پیدا نه شو، نو پښتون په دا مجبور شو چې نن په هر شهر، په هر ډګر، په هر ځای کې د امن چغه وږي.
د جماعت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د بنو په ګډون د ټولو سیمو خلک د ناامنۍ له کبله پر احتجاج مجبور شوی دی.
ماخام نه پس تر سهار مرخطو پورې زموږ ثاني بندش خلک، عوام، لارې، کوڅې، سړکونه دا غیا مسلح خلکو ته سپارلې.
د دې هر څاوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته د خبر ضلع په جمرود کې د امن لپاره پرون جلسه شوې. دا جلسه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او د ځوانانو تنظیمونو پر بلنه شوې ده. د جلسې ګډونوالو ویلي چې د حکومت لخوا د ازمې استحکام په نوم اعلان شوي عملیاتو ته تیار نه دي. د دوی په وینا ځکه چې تیرو پوځي عملیاتو یې هم سیمې ته ګټه نه ده رسولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د جون پر 2 په هیواد کې د ازمې استحکام په نوم د عملیاتو کولو اعلان وکړ چې یو شمیر ګوندونو یې مخالفت کړی دی. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
دا منجلسه د جمرود په تحصیل ودانه کې د ننه وشوه چې په سلګونه ځای وګړو پکې ګډون وکړ. د جلسې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په 13 بدمنه کې هم ډیر زپل شوي وو او اوس یو وار بیا د دې توان نه لري چې خپل وګړي له لاسه ورکړي او بې کوره شي.
خوشل کولا پس بیا مونږ واپس یو شوې، بیا بدام نیروغلا دامونګ نه برداشت کوو چې مونږ نور دغه متحمل کېدای نشو. دغه د ماکو، دغه بتاخورو، دغه اپریشن او زکا چې درغلم، بیا درغلم فقڅت نو مو خوخ پدې شم ویښه درغلم په نو مو اپریشن وشو. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو، یو وقورې څنګه شوري شو.
یو مدني فعال عجب خان هم په دې موخه خپل احساسات را سره شریک کړل.
ترګری روانه ده او تر اوسه پیر امن پیدا نشو، نو پښتون په دا مجبور شو چې نن په هر شهر، په هر ډګر، په هر ځای کې د امن چغه وږي چې مونږ له امن راوکړ شي. مونږ د دغه وطن، دغه سیمې، دغه ریاست باشندای او مونږ د وطن نه قربانی ورکړي دي.
خیبر نه د صوبایي سملی وغړی محمد سهیل پردی ویل چې د ازمې استحکام په نوم چې کوم عملیات کیږي لدی مونږ به خبره ساتل شو یو. اپکار دا مونږ سره تفصيلات شریک کړل شي.
دلته چې کومه د بارډر سکیورټی دا صوبې سره نه ده، دا د وفاق سره ده. مونږ صرف دا غوښتنه کوو د وفاقي ګورنمنت نه چې دلته یو پالیسی د بند کمرو پالیسی
په پښتنو باندې امپلیمنٹ کې په خیبر پښتونخوا کې امپلیمنٹ کې نو تا ته پکار دي چې موږ په اعتماد کې واخلي دلته چې کم دي باقاعده خلکو مالا ووټ راکړي زه پارلیمنٹیرین يم ما سره هغه شیز نه دي شیر شوی نو موږ د دې شی د دې پالیسی خلاف د هغه خلکو خلاف چې څوک په بند کمرو کې فیصله کوي او په موږ باندې امپلیمنٹ کوي دغه خلاف د احتجاج دي دغه په تناظر کې موږ بل ورځ قرارداد راوستو موږ د دې انتهایی سخت الفاظو کې مزمت مو کړو دا عزم استقام چې کم فوجي اپریشن دي دا موږ مسترد کړو
په خیبر کې دا احتجاجي جلسه پس له هغه شروع شوی چې کله په لنډ کوتل باړه جمرود او تیرا کې د بدمنې پیخې زیاتې شوې د جون پاتلسم نیټه په لنډ کوتل کې وسلوالو خبريال خلیل پردای پر دازو واژه او د جولای په لسم نیټه په تیرا کې د ملک ظاهر شاه پردی دوا ساتون کې وسلوالو وژل او همدارنګ په دې تیرو څو ورځو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې هم بریدونه شوي او مرګ ژوبل ورته اوریدلې په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه او ځلې پولیس وایي چې دوی په دې سیمه کې د امن قائمول لپاره ژمن دي او دوی دا وار د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې هدفي عملیات کوي او څوک به نه بے کور کیږي فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر
د خبر پرتونخوا په ټانک کې پر لټوالو له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده د پرلط مشران وایي چې نظامی چارواکو یې د امن راوستلو په لړ کې غوښتنې ومنلې نو لدی وجه پرلط ختم کړي په ټانک کې د پولیسو مشر ویلي چې تر کامیاب مذاکرات وروسته به اوس د سیمې د امن لپاره پاوز او پولیس په شریکه کار کوي اشتیاق مسجد په دې اړه ریپورت لري
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع امن درنې مشرونه د انتظامیه چارواکیو سره مذاکرات ناپاس 13 ورځ په احتجاج ختم کړای دی د دغه احتجاجي درنې یو مشر شیخ نصیر د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي مشال ریڈیو چې د ټانک ضلع اوسې دین کې د امن غوښتنې د پورا د احتجاجي درنې مشرونو سره د مذاکراتو په براک شه د ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد سره تماس ونیولې هغه وویل
مذاکرات هم دغه چې څورا مختلف قومیتونه دي هغه ټول الډرز او هغه سره ډیټیل ډیسکشن اوسو چې طریقې کار بچي هاو ټو گو فارورډ دغه جرګې چې خبره اوسو هغه سره طریقې کار قوم چې کار د پولیس چې کار د آرمی چې کار ده نو ان شاء الله یو کمبائنډ او جوائنټ هغه سره به دا ایشو اډرس کوو بیا هغه نه بعد تام د شابل بخپل ریلوکیشن شروع کوو یعنی د باز جنو چې التمو خپل سټرنت زیاتو چوکې بزیاتو پټرولینګ بزیاتو اپریشنل بزیاتو نو می بی دی سی بیا بهر نم ایکسپیکټیشن دا د شمستو په هیوی سترنت راسي 10-15 دن کې نه ورغه ټایم ده نو ان شاء الله باغې چې موږ دې قابل سو چې دا سي چې چنګ نیو ګامونه پوره او دا یو مخصوص غوندې حالات دي ان شاء الله چې دې ته بوس با آی هوپ چې ډیر زر پتی ته پوخ کار وویل
دې ټانک احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې کا انتظامیا چارواکیو د ضلع امن حالات زر شان نکړل بیا و د سیمه اوسې دن کې یو ور بیا په احتجاج لوس پوره کولې بنه با بوروی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
په کراچي کې بلابلو سیاسي ګوندونو او د بشیر حقوقو فعالانو د بونو ولس د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې پروند کراچي پریس کلب مخې ته ملي جمهوری غورزنګ پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي عوامي ورکرز پارټي او کراچي بچاو تحریک په نامه غورزنګ هغه مظاهره جوړ کړې و مظاهره کوونکو په بونو کې پر مظاهره چانو د ډزو پیښه وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د پیښې رڼې پلټنې وکړي تفصیلي نیاز علي
وطن کو تباہ کرنے کی منصوبے یاد مظاہرہ ملی جمہوری غرزنگ پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی عوامی ورکرز پارٹی او کراچی بچاؤ تحریک د کراچی پریس کلب مختا تابعہ کڑی وا چھپ گن شمیر کے د سیاسی گندنو پلویانو عام خلق و مدنی فعالو پکی گڈونو کڑو د مظاہرے محال د ملی جمہوری غرزنگ د کراچی مشر محمد شیر مسید مشال لیڈیو تویل پبنو کی اولس د امن غختنہ کولا پپر امن خلق ڈزی کون کو کسانو پزد دی سمدستی او سخ گامونا واخستل شی
جدا جدا شی اس دل تب بدبختی دادا چ مرکزی حکومت کمیشن مخالفت کبھی صوبائی حکومت وائی چی دے پارا دا کمیشن جوڑ شی بھائی تا وزیران پدی مظاہرے سے موجود بھی تا حکومت پدی سے موجود بو
دا احتجاج پدا سی حال کے شوے چی دا جدائی پن لسما پبنو کی دا امن لپارا تر سو ساتا لاریون رستو پ احتجاجانو ڈزی وشوی چلا عمل یو کس وجلے شوے او ویش کسان ٹپیان شول دا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد سیب دا جولائی پشلما پر ایکس ویلی چې وزیر اعلی علی امین گنڈاپور پسپارختنه هغه کمیشن با د پیخې پلټنی کوي او د ډزو ذمہوار به معلوم کړي شي او پر ضد به قانوني اقدام کیږي په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې د نوي فوزي عملیاتو ملاتړ نه کوي د دوی په وینا چې ځکه په تیر وختونو کې تر سره شوي عملیاتو اسلوال ندي ختم کړي خو خیبر پختونخوا ځای ولسته سخت زیانونه اړولې دي او دوی خپل کورونا کاروبارونه او وسایل له لاسه ورکړي دي د مظاهرې په محال د پختونخوا نېشنل عوامي ګوند د سن صوبې مشر صدیق اغا بیا مشال لیډیو ته وویل
د بنو خلکو څخه ماګ دی هغه روز وخت نه دی هغه ډیر معمولی سیس غواړي ژوند غواړي امن غواړي هغه د خواکي ملکیت پکار دی هغه د خواکي حکومت پکار دی هغه د خپل خاور اختیار پکار دی د خپل وسایل پکار دی د بنو د ولس سل په سل کې ملګری یو تایید
د مظاهری یو گډونوال ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل وس اولس ریاستی ادارو په ټوله ناکامه پالیسیو خپوهیږي بلخوا عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملی عوامی ګوند جمعیت علما اسلام قومی وطن پارٹی ملی جمهوری غورزنګ پختون ژغورنی غورزنګ زن نورو ګوندونو تنظیمونو بنو په احتجاج کوونکو د ډزو پیخه غندلې ده د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارل د جولای په 20 په اسلام آباد کې د خبری غونډې په محل دا تورونه رد کړل چې امنیتی ځواکونو په بنو کې په اولس ډزې کړې دي نوموړي په وینا چې د تحریک انصاف ګوند د بنو په پیخه سیاست کول غواړي او د پی ټی آی ګوند په لویان په لاریون کې موجود و سازش ستاسو مخته دی د خیبر پختونخوا حکومت چې سخوا خوی غدی وی د دوی خلک په دې پیښه کې ککړ دي دوی څنګه پلټنی کولې شي زدا پلټنی رد کوم دوی بالکل پلټنی نشي کولې پلټنی د څه کوي په خپل به تاسو پلټنی څنګه کوي په هغه کې ستاسو خلک په خپل ککړ دي نوموړي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بنو د پیښې د پلټنو اعلان هم رد کړي او ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت هیڅ حق نه لري چې د بنو پیښې پلټنی وکړي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
عوام نیشنل ګوند وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ګډوډو بیاناتو په ورکولو سره د بنو د پیښې رڼا تحقیقات نه کوي د دې ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین مشال راډیو ته وویل چې د وزیر اعلی د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي د جولای پر 19 په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو فعالانو د امن غوښتنې لپاره احتجاج کوي چې په وینای امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړي یو کس یې وواژه او ګڼ نورې ژوبل کړل په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث رپورت کې
میا ابتخار حسین د جولای په 21 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د دې پیښې د پلټنو لپاره یو خواته د کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف بانی لجیله د دې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده
خلک چې کوم دی نو اوس هم خپل احتجاج کوي او هغه لګیا دي او حکومت په دې سوچ کوي چې موږ د دې سره څه وکړو نو چې کله یو حکومت په دې خبره نه راځي چې ځینې دا واقعیت دومره خراب شوي دې سره به څه کوو نو تا اندازه لګوه چې دوی څومره تیږه سي او دا حکومت باید شنه دي چې عمران وته خبر وکي او عمران خو جوډیشل انکوائری پکار ده نو جوډیشل انکوائری خو د وزیر اعلی کار دی نو دې بیا د چانو مطالبه کوي نو دا ډېر کنفیوژن غوندې خبره ده هسې یو مطلب لکه د وخت تېرېدو خبره ده او وخت پاس کېدو خبره ده.
میا ابتخار حسین زیاته کړه د دوی د ګوند یو پلاوی هم د پیخي رستو په بنو کې ناس د دې پیخي په سر د پرلت وهونکو سره لیدلی دي او په کار ده د دوی د غوښتنو سره سم په سیمه کې د ناآرامۍ راپارولو په ځای د پرامنه پیزا را جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي.
هغه کې چې اصلي غوسه ده او خفګان ده د دې نه مخکې چې کومه واقع شوې ده کوم په هغه ځای کې خودکش دماکه شوې ده بیا د دې چې کوم دی نو هغه د کینټ دیوالي مات کړی دی او په هغه دوران کې چې کوم دی نو هلته چې کوم زموږ دوکاندارانو د هغې دوکاندارانو چې کوم دی تاوان شوی او په هغې کې زخمیان وو هغه زخمیان دی اوچتېدو له نه ورکوله او چې کله اوچتو نو دوی پرې ډزې وکړې او په هغې کې یو کس شهید شو نو په هغې باندې په دې ټول قوم کې اشتعال و دا د امن پاسون چې هغې کړی و یا د امن مارچ نو دا په دغه نیت کړل او دا چې کوم له نو تاجرانو کړل دا هغه دي تاجران هغه چې زه کله کې ناس کوم په جرګه کې هغه تاجرانو موجود تاجرانو وی چې موږ خود ټول امن په حواله خبره کړې و او زمونږ پروګرام پر امن چې کوم نو ختم شو دا روسي چې څو واقعیت شي وي موږ دې پته نشته نو په دې وجه چې ښکار ډېر لازم دی حکومت په دې کې ډېر ډېر شو.
یاد دی وی چې د جولای په 19مه په بنو کې د امن مارچ روستو د ډزو په یو پیخه کې یو تن وجلې شوی وو او کم نه کم 15 نور کسان جوبل شوی وو او د هغه پیخي روستو د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف دغه په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د دې پیخي د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو امر کړي او حکومت به د پیخي د پلټنو راپور پډاګه کوي. خو په پیښور کې د خبریال رسول داوړ نمی د بنو د پیخي د پلټنو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د بیلابیلو لویو پیخو د پلټنو تاریخ ډیر روښانه نه دی او په کار ده په بنو کې د دې ناآرامۍ د مخنیوي لپاره حکومت په پرنت ناس د ځایي مشرانو او ولس په سپارښتنو او غوښتنو عمل وکړي.
چې بنو کې ناس سره د خپل مطالبات دي امن دي ګډ بیټ طالبان خلاف راوتی دي او دنه علاوه دوی وایي چې آینده د پاره د بنو په خاوره یا په دې سیمه کې دي هغه واقعات نه کیږي چې کوم د وجې عام خلکو ته نقصان دي. خو بل طرف ته چې دا واقعیا وشو په ای کې کوم کسان زخمیان شو یا مړ شول نو هغه په بنیاد باندې اوس حکومت وایي چې موږ به هغه پلاټن نه کوو. یو خو د پاکستان د پلاټنو د تاریخ داسې دي چې چرته یو پلاټن سره ته نه رسېدلی بیا چاته سزا نه ده ملو شوې او بل هغه چې اصل توجه د اصل مسلې نه توجه هټاولو د پاره ولته یو بل شی جوړ شو چې موږ پلاټنه کوو ځکه پلاټنه دی وکړله تعین دې وکړلو هغه کسان له بس تاسو ورکړي.
د صوبایي حکومت لخوا د بنو د پیخي په اړه په یو بل بیان کې ویل شوی دی چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د بنو د صورتيال په خپل نگرانی کوي او په سیمه کې د پرامنه پیزا د راجوړولو لپاره یې په سیاسي او انتظامی مشرانو مشتمله یو جرګه هم جوړه کړې ده. خو بلې خواته په بنو کې د ډزو د هغه پیخي په ځد پرلت دوام لري او د حکومتي جرګې مشران او پرلت وهونکي تر دې دمه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان کړو چې د سختدرزي او ترهګرۍ ضد به د عزم استحکام په نامه عملیات کوي. د خیبر پښتونخوا زیاتره خلکو او حکومت مخالفه ګوندونو د نویو عملیاتو پیلولو مخالفت کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت د وسلوالو ضد عملیات اعلانوي، بلکې تر دې وړاندې یې یو شمېر عملیات کړي هم دي. خو پښتنه دا ده چې پخوانیو هغو په مقابله کې به دا ځل ولې خلک د عملیاتو مخالفت کوي. مجید بابر په دې اړه رپورٹ لري.
د وسوالو پر ضد د عزم استحکام په نامه د پوځي عملیاتو لپاره د هدف ټاکلې سیمه لا معلومه نه ده. خو دې اعلان په خیبر پښتونخوا کې د پښتني سیمو په ګډون د پخوانی قبایلي ضلعو او ټولې پښتونخوا کې د مذهبي او قام پرسته ګوندونو ترڅنګ په ولس کې ژورې اندېښنې راپارولې دي. خود لاهور میشته سړنیز مرکز کانفلیکټ مانیټرینګ یا د شخړو د سار مشر عبدالله خان وایي چې په دې اړه د پښتنو اندېښنې بی بنیاد نه دي. ځکه چې دوی د تیرو سه باندې شلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د پام وړ کړاوونه ګاللي دي، نو ځکه د دې اندېښنو لامل شوي چې نوي عملیات به هغه درناکه ماضي بیرته راولي.
په ولس کې دا غوسه ځکه ده چې په نویمه لسیزه کې په گاوند کې په افغانستان کې د سلویخ کلنې تنازع او بیا په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو شتون او د فوزي عملیاتو مکمل ناوړه اغېز په قبایلي ضلعو او په پراخه کچه د پښتنو په سیمو شوي. د دې سیمې ولس تر ټولو زیات متاثر شوي. د دوی ټولنه، اقتصاد، کاروبارونه، تعلیم او غرض دا چې د ژوند هر اړخ د تباهۍ سره مخ شوي دي. په خاصه توګه روایت او ثقافت یې زیات ګډوډ شوي دي. کله دا سیمې د وسلوالو کمانډرانو، کله د فوجي مشرانو او کله د مذهبي ملایانو برلاسیتوب وو چې د مقامي مشرانو عمل د خلګي ختم کړي وو. بیا په لکونه خلک د بیکوري سره مخامخ شول او تر دې مهال یې تاوانونه نه دي ترلاسه کړي. نو اوس ولس نه غواړي چې بیا در په در شي او یا کوم پراخ فوجي عملیات وشي.
د روان 2023 میلادي کال د جون پر 22مه د پاکستان لخوا د نوو فوجي عملیاتو د پریکړې اعلان وروسته د حافظ ګلبادر وسلواري په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د الفتح بن نصرت الرحمن په نوم د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. سربیره پر دې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د پوځي عملیاتو په جواب کې د ازم شریعت په نوم د جوابي عملیاتو اعلان وکړ چې مخه یې په پاکستان کې د خپلو بریدونو زیاتوالی دی. د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو د خبریالانو د اتحادیې مشر شمس مومن بیا وایي چې دا مهال په پښتنه سیمه کې د امن او احتجاج په نامه د پاسونونو او پولیس کې د جارحانه رویې تر شا هغه محرومۍ دي چې د دې سیمو ولس ورسره له تیرو دریو لسیزونو مخ دی.
تاسو ویل چې آیا دوی هغه څه چې کوم نقصانات شوي هغه شان ازاله شوي ده که نه ده شوي؟ دا خبره بالکل ټیک ده چې دا بالکل پوره په پوره ازاله نه ده شوي. چې کوم ځینو کې شوي ده هغه هم زه بدوي ما چې صرف په خیبر کې او په وزیرستان کې سهاده پوری مطلب دا رمو ویلې شو 50-50 یا 50-60 چې د الته شوی دا باقی د باجور د مومن د اورګزو د کورم په دې ځینو کې د ادم خیل په دلته چې کومه بیان شوی دی دا غي 10% خلکو ته هم خپل معاوضه نه ملو شوی نه او چې د مطمئن کړی شوی دی.
د پاکستان وفاقي حکومتونه لتیری یوې لسیزي دا داوه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د رواني جګړې ترڅنګ په هغه هیواد کې د وسلوالو د بریدونو په دې عملیاتو کې هغه هیواد تاسو اتیا ارب ډالر نه زیات مالی تاوان رسیدلی او د اویاو زرو نه زیات امنیتي او پولیس سرتیری او ولس وجل شوي. په دې لړ کې نړیوالو ادارو او د امریکا په شمول ملګرو هیوادونو له پاکستان سره په اربونو ډالرو مالی مرستې کړي. دا چې آیا د مرستې ولس ته رسیدلی د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو مشر عادل ظهور بیا وایي چې تر دا مهال یې په دغو سیمو کې په اربونو ډالر مرستې کړي.
هغه تقریبا 173 بلین تا غمونږ رسولو دی کې سلور 15 میجر کمپوننټس دی کې یو کمپوننټ دا چې کوم هاوسینګ سروې دا خلکو ته چې د کورونو کمپنسیشن په مت کې دا 4,00,000 روپیا ملایوي یو په دغه کمپوننټ دی. نه علاوه د کیم مینیجمنت لکه د آی ډی پی کیم چې کوم فردر استابلیش شوی دی په وزیرستان آی ډی پی د پاره په بنو کې او خلک چې کوم نیمه هغه مونږ ریزر کو کیم کې
پښتون ژغورنې غورځنګ د نوي پوځي عملیاتو په وړاندې د مقاومت کولو لپاره د هوډ او ژمنتیا لپاره د جولای په 10 په ټول هیواد کې د احتجاج غوښتنه کړې وه. دوی په پاکستان کې له پښتنو وغوښتل چې په ټولو ښارونو او کلیو کې راوځي. د دې په غبرګون کې د خپل احتجاج د ثبتولو لپاره په ګڼو ځایونو کې پښتانه په لوی شمېر کې راوتلي وو. دا لاریونونه چې په مختلفو سیمو کې په پراخه کچه خلکو پکې برخه اخیستې وه لارو کوڅو ته د ولس دا راوتل دا په ګوته کوي چې عام پښتانه د پوځي عملیاتو په اړه څه نظر لري. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 23مه ویلي وو چې د ازم استحکام په نامه نوي پوځي عملیات به له پخوانیو هغه بیل وي او دا ځل به پر دومره پراخه پیمانه جنگ نه کیږي چې خلک بې کوره کړل شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونې نیمای ته رسیدلیو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پاکستان پوز د اعلان سویو ازمه استحکام عملیاتو ملاتړ کړی دی. د پوز ویان میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 28مه پر پنډی کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې ازمه استحکام عملیات ډیر زیات ضروری دي، خو دا به د پوینا یوازې پوزي عملیات یا کاروای نه وي، بلکې ګڼ اڑخونه به ولري. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې د پولیسو پر موټر سوی چاودنې درې پولیس سرتیري ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو ویان ظهیر اپریدي مشال راډیو ته ویل چاودنه د جولای پر 28مه سوی ده. هغه ویل ژوبل پولیس یې روغتون ته رسولي او حالت یې له خطرې بهر دی، چا د دې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر ځای د تراګری پر ضد پالیسي بدل کړي. د جولای پر 28مه په دې احتجاج کې شامل د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد افریدي مشال راډیو ته وویل چې نور پر خپل خاور عملیات او جنگونه نسی منلای. د لغورسته د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د ازمه استحکام په نامه نوي پوځي عملیات پیلوي. د اسلام آباد پولیس وایي چې په اسلام آباد کې د چاپی پر مهال د تحریک انصاف ویان دروف حسن نیولې دي. پولیسو رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د جولای پر 28مه د تحریک انصاف پر مرکزی دفتر چاپه وهله او رو حسن یې گرفتار کړ. تحریک انصاف د پولیسو د تازه دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي نن د بنولا جرګې سره مذاکرات کوي. وزیر اعلی علي امین ګنډپور پرون وویل چې د جولای پر 28مه د بنو د پرلتوالي او پلاوي ورزي او د به هڅه کوي چې د هغوی غوښتنې ومني. په بنو کې نن په څلورم ورځ هم د پوځي چاوڼۍ مخې ته پرلت خلکو جاري ساتلې دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر نور ریپورتونه هم وړاندې کوو. رازو په دې لړکی لومړی ریپورت ته نن د مغزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو موخه د مغزو د ښه ساتلو د اهمیت په اړه په ولس کې پوهاوی خپرول دي. ډاکټر وایي چې په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې د اقتصادي ستونزو، تعلیم کمی او ناامنۍ له وجې خلک له نفسیاتي مسلو سره مخامخ شوي دي. دوی زیاته کړي چې باید پر وخت د نفسیاتي مسلو د حل لپاره درملنه وکړل سي چې داسې مغزه د لویو ناروغیو څخه خوندي وساتل سي. عظمت علي شاه په دې اړه رپورټ لري.
د جولای 28مه په نړۍ کې د مزغو د ناروغۍ په اړه د پوهاوی ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د مزغو د ناروغو په اړه په عام ولس کې پوهاوی پیدا کول دي. د طب پوهان وایي چې پاکستان کې هم د مزغو په ناروغۍ کې اخته مریضانو شمیر له 40 کروڑ سیوا دی. د صحت نړیوال تنظیم WHO وایي چې په نړۍ کې له 1 ارب زیات خلک د مزغو په بیلابیلو بیمارو کې اخته دي چې پکې تر ټولو زیات ناروغان د ډیپریشن دي. په لیډرینګ هسپتال پیښور کې نیورو سرجن پروفیسر علي حیدر مشال ریډیو ته وویل چې د معاشرې د محدودیتونو، د معاشي بدحالی او کورنۍ شخړو له وجې زیاتره خلک د مزغو په ناروغۍ کې اخته دي.
دماغو بیماریانې ډېرې زیاتې دي، خو موږ هغه په دې کې تقسیمو چې هغه بیماریانې چې کوم آپریشن واړي او هغه بیماریانې چې کوم آپریشن نه واړي، دریم هغه بیماریانې چې کوم د سوچ سره تعلق لري، دویمې هغه بیماریانې چې د درو په ذریعه باندې علاج کوي خو د سوچ سره تعلق نه لري، لکه مثال په تور گردن توړ بخار، لکه فالج یا دا سنوري بيماريانې دي چې پای کې لاس په کمزوري شي، دوانه لاسونه دوانه خپې کمزوري شي، اغه نسبتا دلتا کم دي. سایکیټری اغه ډیزیزز دي چې کم د انسان د سوچ سره تعلق لري. نو په پاکستان کې سایکیټری ډیزیزز چې کم دي دا ډېر زیات او ورس پورز زیاتی کی، ځکه چې دا غي براه راست تعلق دي د اکونومک کنډیشن.
دا پاکستان د صحت ادارې دا کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې په پاکستان کې هر کال د ډیپریشن، میرګي، نیم سردرد او د مزغو د نورو ناروغو ښکار 3.5 لک کسان د ملک هسپتالونو ته ورځي. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د سایکیټریک څانګې مشر ډاکټر اجمل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د مزغو د ناروغۍ نه د بچ کېدو یوازنې لار د ژوند طریقې بدلول او په وخت درملنه ده.
دا مختلف قسمه حالات چې دي دا په صحیح طریقې سره ایڈریس کړی شي، یو ورک لایف بیلنس وي، دا کار روزګار دا شان، ایجوکیشن خلکو کا مینٹل النسز مینٹل ہیلتھ حوالے سر اویئرنیس پیدا کول لی، دا مختلف قسم سٹریٹجیز کے دیشی بیا سائیکولوجیکل د دې لپاره علاج وی صد دوایانو په ذریعه سره خبرو اترو په ذریعه باندې سکولونو کې اویرنس پیدا شي، د شان ماس میډیا باندې اویرنس کمپینز چلیږي کافی حد پورې، وړ وړ مسلې د خلکو هغه چې په ټایم باندې ایڈریس شي په ټایم حل کړي شي، دنه علاوه باز خلک مختلف مشکلاتو کې هول خلی هغه مشکلاتو نراوتلو حل په صحیح طریقې سره هغه ونه کړي شي.
د پیښور په هنتون د سیکریټری څنګه مشر ډاکټر ارم ارشاد مشال ریډیو ته ویل چې د مزغو په ناروغانو کې زیات تر شمیره د ځوانانو دا چې د درملنې نه کولو لوجه په نشو کې اخته شي.
کم ځوانان دی اغه دی پر مخ کې نوکری نشته، دی اغه سبو ګران باندې سبقونه وای نوکریم نشته، او دا سس سکلز ټریننګ پروګرام هم نشته چې اغه سکلز کی او بیا غي نه پس اغه سکارو بار خپل شروع کی او خپل خوونه ودرېږي. نو یو طرف ته مور پلار پریشان وي سمون خو ماشوم باندې پسې اوره غولي، بل طرف ته ماشومان څه کم دي او نوې کول څه کم ده، هغه فرسټریشن نتیریږي او بیا هم دې فرسټریشن وجه نه هغه مختلف غلط عادتونو کې پریوزي، ڈرگس طرف تلاڑ شی، نشہ شروع کی یا دینا علاوہ نور سے کم کرمنل ایکٹیویٹیز دی اگے کے انوالو شی. نو مین وجوہات کاغا زوانان دی اور کاغا نور خلق دی، معاشی سے کم مسئلے دی اور مہنگائی دا دی اور خلکو تم پکار دا سدا شے معاشرے کے دیلا سپورٹ ورکی سو خپل خوبانی ادری کی اور خپل زان لا یو ٹھیلا لگئی یا یو ورکوٹے کاروبار شروع کی نو اغا دی سپورٹ کی بجائے دا سے مانی خندہ کئی
دا. طب پوہان وائی چی دا مازغو پا ناروغے کی اختا زیاد تر ناروغان دا نفسیاتی ستونزو سرا مخوی چی درملن ارتیا لری خود محدود وسائل لوجی نشی کولی چی خپلا درملن او کی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
حکومت د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې په وړه کوټه کې د ساتلو په اړه د هغه تورنه رد کړې دي. د سنډي ټایمز خبريالې کرسټینا لیمب ته په یوې اوسنۍ مرکې کې عمران خان ویلي چې هغه په زندان کې د یو ترهګر په شان په پنجره کې یوازې ساتل کیږي او د استخباراتي ادارې یې هر وخت څارنه کوي. په 28 جولای یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ دا تورنه رد کړې دي. تفصیل یې د راشد خټک رپورت کې.
د پاکستان حکومت ته تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه تورنه رد کړې دي چې په زندان کې په ناوړه حالت کې ساتلو پاړه لګولي وو. عمران خان په یو مرکه کې چې په سنډي ټایم کې چاپ شوی د برتانوي ژورنالیسټ کرسټین لیم ته ویلي چې هغه د یو ترګر په شان په زندان کې په یو پنجره کې ساتل کیږي. هغه تور لګول دی چې په زندان کې د هغه لپاره د قدم وهلو ځای نشته او یوازې ساتل شوی دی. عمران خان په مرکه کې ویلي چې استخباراتي ادارې د هر وخت ساري. په 28 جولای په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا په مهال د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د عمران خان تورونه رد کړل او وی ویل چې کرسټین لیم خطاوته ده، ځکه چې عمران خان په زندان کې شاهانه وخت تیروي چې څه زړه غوړي هغه ورته پخول کیږي. د ورزش لپاره سایکل دی ورسره او د قدم وهلو لپاره یوه ګیلری هم د ده په تحویل کې ده. د اطلاعاتو وزیر اوویل چې عمران خان په یوه اونۍ کې 3 ځله د خپلو وکیلانو د کورنۍ غړو او ملګرو سره ویني او د زندان 100 کوټې د هغه په استعمال کې دي. په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تازه نگار بیر سعید د عمران خان د تورونو او د عطاالله تارر د ځواب په هکله مشال رډیو ته وویل.
جہاں تک بات ہے ان کو ڈیس سیل میں رکھنے کی تو وہ ڈیس سیل تو شاید نہیں انہوں نے رکھا ہوا، مگر دوسری طرف
عمران خان په زندان کې د مرګ په کوټه کې هم نه دی ستل شوی. خو د عطاالله تارر خبره هم سمه نه ده چې هغه په شاهانه انداز په زندان کې وخت تیروي. زندان په هر حال زندان دی، که سړی په لویه کوټه کې وي که په وړه کوټه کې بندي وي، خو زندان خپل سختۍ لري. اصل کې عمران خان داسې خبرو کولو سره په حکومت فشار راوړل غواړي. دا معلومه نه ده چې کرسټین لیم د عمران خان سره څنګه مرکه وکړه، خو د هغې وینا ده چې دا مرکه د عمران خان د وکیل په واسطه شوې ده. په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجنګار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې تور لګول د تحریک انصاف او د عمران خان د سیاست ځانګړنه ده او دا څه نوې خبره نه ده.
دا صرف او صرف په عالمی کچ باندې د خلکو همدردی تر لاسه کول حسد فقط سیاست کې د خپل بیانونو د لارې مونږ ته لکه خود لشيوی میډیا ته ثبوتونه خود لشيوی چې هغه په کومه دغه کومه سله پاغه کې هغه ته وند سہولیات دي د ایکسرسایز ماشين دی ورته روزانه ورته اخبار راځي ټي وي دی ورته
په زندان کې د بندیزونو سره سره تر دې وړاندې هم په بهرنۍ ورځپاڼو کې د عمران خان په نوم مضمونونه او مرکه چاپ شوې دي پتنګ او وړه کوټه کې د ستلو په حق له اسلام آباد های کورټ ته درخواست هم ورکړو چې بیا حکومت عدالت ته په زندان کې د خغه د کوټې ته سورونه وخدل او وی ویل چې د شپکو کوټو ځای ورکړل شوی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې ډاکټران او نرسان کم دي. د ډاکټرانو اتحادیې غړو مشال رادیو ته ویلي چې په سرکاري روغتونونو کې طبي عمله بیخي کمه ده او له دې وجې د دوی په وینا خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د سینټ یوې کمیټې ته د حکومت لخوا وړاندې شوې شمیرې ښیي چې لږ تر لږه 1 میلیون نرسان کم دی. حکومت وای هڅه کوي چې په روغتونونو کې د عملی دوايانو او طبي ماشينونو کمی پوره کړي. شبیر احمدجان په دیړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وای په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمی له وجې یو خو که د مریضانو درملنه ډیره اغیزمنه کیږي نو بل خو طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفي اثر غورځيږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی، خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیر تاج خان وای چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی.
دا آبادی په لحاظ تاسو وایئ 25 کروڑ آبادی اوس کې دا مونږه تقسیم کو بزر باندې نو دا زمونږ سره تقریبا چې دین 2.5 لک ډاکټران پکار دي. او تاسو ګورئ چې په ټول کے پی کې د ګورنمنټ او چې کم خلک ته 6-7 کروڑ آبادی ده او دا غیر لپاره هارډلی زمونږ سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سیکټر کې باندې کې برابرۍ دي. نو په هغه کې د کا زمونږ سره دوچن کمی ده، لکه مطلب دنده زمونږ سره بزر وبسنه چې
در روختیا پاڑا دا پاکستان سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی لخوا سینٹ کی جمع کلشوی شمیرو ترمخا دا حیوات پکچا شوخ 1 میلیون نرسانو کمی دی او دا پی ایم ڈی سی سرا رجسٹر شوی دا دیر سوزرونا تر سلویخ توزر پور ڈاکٹران دا روختیا پا برخ کی کار یا پریکٹس نکوی. دا غدول دا نرسنگ سٹاف هم تر 1 میلیون کمی دی. دا نرسانو سازمان د خیبر پختونخوا مشر عنایت الله وای چې دغه شمیره اوس هم ډیره کم خودلې شوې ده او یوازې خیبر پختونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده. دا کم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنٹ ته ایټ ا ټایم هغه ته ډریپ لګول انجکشن کول هغه ته کیر کول په دې وجه باندې زموږ نرس چې کوم دی ډیر زیات د ټینشن شکار دي. په ایمرجنسی کې باقاعده خلک راځي زموږ سره جګړې کوي موږ ته کنزل کوي
چې کوم آی سی یو په هغه کې 1 بیډ باندې یو نرس پکاري او دلته زموږ سره په 18 او 20 بیډ باندې یو نرس کار کوي.
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیر تاج خان وای چې د دې غټ کمی مختلف اسباب دي. ډېر ډاکټران پریکټس ځکه هم نه کوي چې ایم بی بی ایس وکړي نو هغوی ته هغه شان نوکرۍ نه ملاویږي. یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده، بل معاشي مسلې دي، نو د هغې له وجې ډېر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي او په ګڼ تعداد کې کمی خزینه ډاکټران یا نرسانې چې وي هغوی د واده وروسته خپل پریکټس جاري ونه ساتي.
WHO کرایټیریا دا ده چې په 1,000 کسانو بس یو ډاکټر پکار دی. په پاکستان کې په 1,000 بس نه چې په 20,000 بس هم یو ډاکټر نشته. کم زمنګ تنخواګانې د بار ملکونو په نسبت باندې ډېر زیاتې کمی دي. درېمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو لپاره سدو اوسېدو یا د ترانسپورټ او یا سه حفاظتي اقدام نشته. او څلورمه خبره دا ده چې کم سپیشلیست خلک دي نو د هغوی لپاره د وسه پورې د حکومت سره سد جابونو انتظام نشته. دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زمنګ د مرګ نه ډېر زیات برین ډرین کیږي، خاص طور د خیبر پختون.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د 2,000 نه سیوا د ډاکټرانو کمی دی. د NIH یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 1,20,000 نه سیوا نرسانو عمله وه چې پکې 8,000 روغتونونو کې 14,500 لیډی هیلت ویزیټر یا LHVs او 20,000 نه سیوا میډ وایوز یا تربیه شوي دیانې شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د شمریاتو ادارې په اړه په یو رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای په لومړیو دوو کې د ګرانۍ شرح 1% نور زیاته شوې ده، چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرح 25% ته رسیدلې ده. په رپورت کې ویل شوي چې په هیواد کې د تیلو، غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د ګرانۍ خلاف څو ځلې احتجاجونه هم شوي دي. عظمت علي شاه په دې رپورت لري.
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومړي دوه اونو کې د ګرانۍ شرحه 1% سیوا شوې، چې ورسره د ګرانۍ سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوي چې روانه اونۍ د تیلو، بجلی، د چرګ غوښه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیې د ګرانېدو سره په مزدوري بد اغیز پرېوتې دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په بره روان دی. نو زمونږ د دیاړي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي، خو چې به دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوام له ورکړي. نو عوام له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ وته یو شیز ارزان کړي نو 50 روپۍ وته ګران کړي. اوس دالې په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ لړا کوي یا سیوا پیسې نه راکوي، نو به ټول دومره منډي وهو سره پیټرول پہ واچو.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مئی په میاشت کې په ملک کې د ګرانۍ شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مئی په میاشت کې د ګرانۍ شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکی محمد عارف مشال ریډیو ته وویل که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې لوجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شوه چې ځان ساتل ډیره مشکله شوه. دې وخت زما تنخواه ده 22,000 روپۍ، او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی تقریبا 1,500 سلوي زره کم ځان ساتل ډیره ګرانه ډیره مشکله شوه، ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي، بل طرف ته چې کم دی بجلی د ګیس بلونه شي هغه هم دومره ډیر روان دي، او بل طرف ته بیا چې کم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانې شي هغه هم دومره ګران دي. دا څه کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي، میډیسن ټیسټونه نو ډیره ګرانه شي. نو دې وخت کې یقین کوي چې یو عام سړي دپاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي د هغه دپاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. د نوخار اوسیدونکو تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
ګرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کم ده هغه زیاته شوې ده، کم شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کم چې د خوراک کم سامانونه دي د هغې ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بله دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغې هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګرانی چې کوم ده دا د تیر حکومت د وجې ده. د نو دلته همیشه چې کوم دی دی سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه حل ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې ویل چې په ملک کې ګرانی په کمېدو ده، او د تیر کال په نسبت سخت کال په ګرانی کې 6% کمواله راغلي. نړیوالې ادارې فنچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتو ژبې نوملای شاعر څېړونکي او نقاد همیش خلیل د څلور نوي کلونو په عمر مرسوي ارواشاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو کلاسیک ادب په لسکونه دیوانونه ترتیب کړي، سرزي او حاشیې پرې لیکلي او خپاره کړي دي. د شعرونو او افسانو کتابونه یې هم خپاره سوي او د هغه په ژوند او فن هم یو شمیر کتابونه خپاره سوي دي. باز محمد عابد په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، شاعر، افسانه نگار، نقاد او څېړونکی امیش خلیل د جولای په 28 نیټه ماخوستن مهال د پیښور په برته کال کې عمر او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1913 زیږدیز کال د اپریل په 11 نیټه د پیښور په برته کال سیمه کې د انزرګل په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وي. پښتانه لیکوال او کره کتونکي د نوموړي مړینه پښتو ادب ته نه جبرانیدونکي ځای بولي. لیکوال او کره کتونکي استاد نورالامین یوسفزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې امیش خلیل د خدای خدمتګار تحریک په دور کې په داسې شرایطو کې په خطي نقصو پسې د پښتونخوا ګډ ګډ تتللی و چې له سرکاره به پټ ګرځېده او په دې لاره کې زندانونه هم ګاللي ول.
امیش خلیل صاحب چې دی دا یو داسې کس و چې ده ته مونږ وان مین آر بي ویلی شو، یعنی څنګه چې خلک وایي که نه چې دا یو باقاعده اکیډمي وه، یو اداره وه، نو بالکل داسې وه. د دیوانونه را پیدا کړي دي، د بوټونو نه راویستي دي. ما ته خپله خبره کوله چې زه به کله خبر شوم یا نصر صاحب به خبر شه چې په پلاني کلي کې پلاني څخه دیوان د زوړ زبون د کلاسیک نو مونږ به چې کله هغې پسې تلو نو د اډې نه به په بس کې نه سورېدو، ځکه چې په لارۍ کې به د اډې نه سورېدو نو مونږ سره به یاره وه د نیولو. نو جیلونه یې هم تیر کړي وو د خدای خدمتګارۍ په دوره کې، او یو ځلې ما ته ویل چې های کورټ پرېښودم چې بار را ووتم لګې دروازې ته رالم نو بیا ونیولم. پولیس مې ما ته ویل چې اوس پاسې چل کړې لا خو زه کور ته هم نیم رسېدلی. راته یې ویل چې نه تا نه ملک ته خطره ده چې په داسې تکلیف او په داسې کړکیچرو حالاتو کې هغه روسۍ ادیب وایي که نه پښتانه شاعران ادیبان طوفان مارغان دي، دوی ټول عمر مخالف پرواز کړی دی.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیکونو ټاټوبې د ننګرهار کامی ولسوالۍ میرزاخیلو سیمه وه.
همیش خلیل نیکونو ټاټوبې د جلال آباد د ننګرهار د میرزاخیلو کلی و. دا په خلیل مومندو کې اوسېده، نو شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دا ځان ته خلیل وایي، نو دا به خلیل مومندو. دا نوم یې د لبناني الاصله امریکایي لیکوال جبران خلیل سره د مینې له کبله په ځان باندې دا تخلصي شی و. او د پښتون غږ پخوانۍ مجله وه چې د پشایي دور کې چاپ کېده، فارغ وخت کې چې همیش سب زلمه او دغه مجلې ته خپل آثار را لېګل او په دغه مجله کې بخپرېدل، نو پاغه وخت کې همیش خلیل سب ځانته همیشه ګل همیش نوم غوړه کړي او خلیل تخلص لانو غوړه کړي ځانته. پاغه وخت کې هغه مشهور شعر چې د دې موټه خاور د وطن به پری ورنکړم، که د ځمکه په سر هر وطن خوتن شي خپل خاور به په خپل وینو پالم، که حاجت قربانی زما د تن شي که دخمن لما بره یوړ محبوبی ستا پړونه دي زما د تن کفن شي. دا د اول ځل د پاره پښتون غږ مجله کې خپور شو، به ورسته د افغانستان په نصاب کې هم شامل شو.
ارواخد امیش خلیل د پښتو کلاسیکو ګڼو شاعرانو دیوانونه مرتب کړي، سریزي او حاشیه پرې لیکلي او خپاره کړي. ارواخد امیش خلیل د خوشحال خټک اخلاق نامه، فراق نامه، تب نامه، باز نامه او نام حق کتابونه مرتب کړي، سریزي پرې لیکلي او خپاره کړي دي. ارواخد امیش خلیل یو شمیر کتابونه لکه د اباسین چپی، پښتانه لیکوال، ورکه خزانه اول او دویم ټوک، نصر الله خان نصر او محمد ګل خان مومند په نومونو کتابونه تالیف کړي. نغمزار، زما سندری، خاپونه او خیالونه یې شعري ټولګې دي او د چارګل په نوم یې د افسانو یوه ټولګه هم خپره شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او تاسو ته یو ځانګړی مرکه وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره مرکه کړي او د مرکې په پیل کې له نوموړي څخه په پښتنو په سیمو کې د رواني نامنۍ او دغه پر ضد احتجاجونو په اړه پوښتنه کړې ده. له نوموړي څخه یې پوښتلي چې دی په بنو کې د راپورته سو خلکو په اړه څه فکر کوي. مولانا فضل الرحمن په جواب کې وایي
د بنو خلک چې راوتي دي دا یو د بنو آواز نه ده، دا د پښتونخوا د هر سړي آواز ده. بد امنی دغه هدف پوره ده چې لکه ما خو چتم دا خبره پټه کړې نه ده، پارلمان کې به وي په جلسو کې به وي چې ورور دا سال ده، یعنی چې نور پریوزي ماښام نه پس تر سهار مرختو پورې زموږ تھانے بند شي، پولیس تھانے چار دیوارې ته راټول شي او بیا خلق عوام لارې کوڅې سړکونه دا بیا مسلح خلکو ته سپارلې وي. او ظاهر خبره ده چې ته عام سړی ته ټوپک اجازت نه ورکوې، هغه سره که لایسنسدار اسلوي هم ورته وایي چې نه به راوباسې، که بیا خوار راو اسله هم ته په هغه باندې گرفتاروي سبا یې پی نیسي. بل طرف ته هغه اسلحه په لارو کوڅو کې ګرځي چې هغه زموږ فوج سره نشته، نو دا خلک به خپل ځان غیر محفوظ نه بولي. دا خو ظاهره خبره ده چې د موږ د صوبې سر تا سره عوام خلک د باجوړې راواخ تر وزیرستانه پورې او بیا د چترال راواخ تر ډیر اسمل خانه پورې بیا بلوچستان سیمه ته راشه. دا سیمه ټولې حضرت نن په دغه وخت کې د وسلوالو په قبضه کې دي.
تاسو ویل چې د
حضرت چې ما عزت د ژوند د ناموس د معاش زموږ ریاست وی او زه غیر محفوظ شما، نو زه به خام خا وایم چې دا ریاست را خوشی کړی دي.
نو بیا پر ریاست حمله ولې کوي؟
دغه خو ډرامه ده چې التا فساد جوړول غواړي، هغه هم چې دا وایي چې موږ صرف فوج سره جنگ ده، هغه هم خپل حدود چکم دي، هغه تر فوج پورې محدود نه دي ساتلي. حضرت ابدر اعظم د اسمان خان په کډې شموځي کې په زنانه باندې په جنکیو باندې حضرت چې هغه تعلق له هلت سره ده ما شومان دی، هغه باندې خاصه مملکه ور مړو دا کوم اسلام دی، دا کوم شریعت ده؟
نه کوم نه دکړي،
حضرت دی حواله سره به فرق نه کوشي، دی حواله سره به فرق نه کوشي. ما دا یقین ده چې یو تنظیم په یو علاقې کې دغه سي جرمونه کوي او ٹی ٹی پی وای چې موږ نه کوو، نو دوی لارم نه وایشي. دا ټول سره انټر لینک وی، دوی آزاد دي. زه حضرت یاره محسوسوم چې زه خپل صوبې کې خپل کلی کې نه مطمئن جی، د دې مو څوک توسي زه به چاته رجوع کوم جی. الله نه لاندې خو آزاد حکومت دی، هغه نمائندگی کوي جی او خلیفہ دی الله.
چې کل د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نوې پوزي اپریشن عدم استحکام خبره وشوا، ستاسو اول مخالفت راغی عدم استحکام ورته، ولې مولانا صاحب د اپریشن مخالفت کوي چې حکومت او سیاسی مشران وی چې دا یو علاج دی چې پر ملک د کوم حالت دی، تاسو ولې مخالفت؟
خدای ډیر ترخ ترخو حالات له موږ تر شوی شي په دغه اپریشنونو کې د سات اپریشن نه راواخلا تر ضرب از برد الفساد پورې. دا قبایل خپل کلی پرې خل جی، زنانا تور سر سپین سر واڑ واڑ بچی پخپل وطن کے مہاجر شول جی، یو میاس نہ شپگ میاس سے نہ سو کالا او نن ہم یو غاٹا آبادی آغدا چھے دن ہم خپل وطن ترنشی واپس کے دائے والے چھے کور نر ریا کور نر ران شوی دی جی، او دوی دی کور دی جوڑاورو معاویزی ہم خلق تنور کی جی. نو په دغه حالاتو کې دا قوم داسې در بدر کړی دی چې اوس خلک بیا آزمایښت ته تیار نه دي، دغه کوټو لاندې دفن کېدو ته تیار دي چې دغه ملبو لاندې موږ راشو او بس قسم منی بیا به نه یې کنه شي، لیکن د ذلت او رسوایت آماده نه شي.
حل څه دی بیا؟
ما سره حل وو، ما حل تجویز ورک، زه افغانستان ته لاړم، ما په افغانستان کې د افغانستان له اسلامي امارت سره خبرې وشولې، تمام موضوعات مو یو ځای ته ورسول، په یو خبرځای مو ودرول، دوی ته مې واپسي رااله پاکستان کې مې راپور ورکړ چې بای دغه حالات بالکل انشاء الله عزیز لارې پیدا شولې، په هغه کې به افغانستان حکومت هم تاسو سره تعاون کوي، تر دې حده پورې چې دغه تنظیمونه دوی هم آماده شول چې تاسو هر حل راوست موږ به قبلو. دا دومره نا اهل حکمرانان دي زمونږ د پاکستان او دا استابلیشمنت چې دوی روغه خبره چې کوم هغه هم سرته نشي رسولای، او زمون کڑے محنت ضائع کر اور نن پاغ زبان اڈاڑ دی پرون وے مونگ باڑ جوڑو باجوا صاحب باڑ جوڑ کر دا کمال ہوا چاپلار بہم لاڑنشی چاپلار بہم لاڑنشی اس وائی چ مونگ باڑ ختم کر دام کمال دا او سو سر او کی او طالبان خو حضرت افغانستان کے امارت اسلامی دا خون فوج لتر و سپورے نہ دی پخپل فوجی قوت سرا سرحدات کنٹرول کولے سی نہ دوی داخلی امن دے پارا اغ قوت لری او بے ہم امن قائم دا بیا اغیر علاوہ انٹیلیجنس وغیرہ ڈسٹ جی نئے نئے ادارے جوڑی سو وقت پورے بے اسٹیبلش سی پاکستان یو مضبوط فوج دے جی سرحد یو چھاپا چھاپا دے کنٹرول کولے سی جی افغانستان تو وہی تھا نہ خر کو را روان دی جی ز سوال پہ قوم جی افغانستان پرے دے جی پتا ہو ذرا تھیری کی جی پتا ہو ذرا تھیر سو جی
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویڈیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیروي.